مجید افغانصیب، خوش آمدید.
منم خیر است. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي دی. وی بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان استودیو ته راغلم. د تخنیک چارې را سره رامین کاکړ مختوړي. په دې خبرونه کې به ووري چې ناتو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړي او د سولې د خبرو برخه لسی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلن انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجې د حل په هدف خپله طرحه نن بشپړوي. او بریتانیا وایي د ایران له خوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ د لیږدلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. وس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. مایک اسپر د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناتو عمومي منشي ین ستولټنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې ټیټه کړي او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ینز ستولټنبرګ په وینا کرونا وایرس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه او وغورځوي. په همدې حل کې د ناتو عمومي منشي ین ستولټنبرګ افغانستان ته د ناتو له ملکي استازي نیکولاس کی سره د جمعې په ماښام ټلیفوني خبرې کړې. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ستولټن پرګلا نیکولاس کی سره د بین الافغاني خبرو د پیل او افغان مشرانو د خپل منځي اختلافاتو د حل پر اهمیت خبرې کړې. دوی ټینګار کړی چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته په کلک ژمن دی. د اسلامي همکاروي سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې مبارکې میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د سازمان د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی. په خبر پاڼه کې هم دراز ویل شوي چې ټول افغان مشران او لوري باید یو موټی شي او د کرونا وایرس پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان د یو سوله ییز حل لپاره بین الافغاني خبرې مهمې دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول لوري باید د رغنده مذاکراتو له لارې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د افغانانو په مشرتابه د پخلاینې او سولې ته لار پرانیزي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجو د حل په هدف خپله طرحه نن د شنبې په ورځ بشپړوي. د دغه ټیم یو غړي رجب علي دانش پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې نامني او اقتصادي وضعیت او کرونا وایرس اړوند اندېښنو د رفع کولو په خاطر پریکړه سوي چې دواړه ټیمونه همکاري وکړي. تر دې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنځ شنبې په ورځ رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې شي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي او د دې انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله وویل دا نتایج نه مني او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. ټاکل سوی ده چې د هندوستان له دریو ښارونو څخه شاوخوا 101 افغانان خپل هیواد ته رستانه سي. دا وروسته له هغې چې ګڼ شمېر افغانان د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاتې وو. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانان د هندوستان د دریو ښارونو څخه افغانستان ته لېږدول کېږي چې ډېری یې محصلین دي. د راپورونو له مخې یو څلوېښت افغان محصلین به د شنبې په ورځ په لومړي پرواز کې هېواد ته ستانه سي. راپورونه هم همداراز وایي کابل ته له رسېدو وروسته به د کورونا وایرس لپاره د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغه دي روغتیایي مرکزونو ته او مشکو کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په همدې حال کې په چین کې د افغانستان سفیر وایي هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تېره کړي د پنجشنبې په شپه له پیکینګ څخه کابل ته انتقال شول. جاوید قایم دا خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې او ویلې دي چې دا کسان د آریانا شرکت په یو ځانګړي پرواز کې کابل ته ورسېدل. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د نړۍ مشرانو د کورونا وایرس د معایناتو او درملنې او واکسینونو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ سو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر له هغو مشرانو څخه و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ. د دې سازمان هدف دا ښودل سوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هېوادونه باید د کورونا وایرس پر وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي او شاوخوا 1,90,000 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې وایرس پر ضد تر سلو زیات احتمالي واکسینونه د جوړېدو او شپږې د تجربې په حال کې دي. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ د لېږدولو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دی له داسې اقداماتو لاس واخلي. یاد وزارت پرون د جمعې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي هغه راپورونه چې وایي ایران د بلاستیک توغندیو له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سپوږمکۍ لیږدوي د اندېښنې وړ خبره ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قوانینو له 2021 مادې سرغړونه ده. د ایران سپای پاسداران د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د نور په نوم یو سپوږمکۍ د قاصد په نوم د درې مرحلې لرونکي راکټ په واسطه د ځمکې مدار ته لېږلې. امریکا او فرانسې د ایران د اقدام غندلې او دا یې د ملګرو ملتونو له پرېکړې سرغړونه بللې. جرمني هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ایران راکټي فعالیتونه یې د سیمې د بې ثباته کولو په معنا بللې. روسیه بیا ویلي دي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه نه ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي رادیو ټاپي کام یا او ار جی کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي شي. ناټو کې د امریکا سفیره کیبیلی هچسن
past 18 years the US and our NATO allies have stood together with the people of Afghanistan.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر دې مهاله 1550 طالب زندانیان آزاد کړي، خو طالبان ولې اوربند ته غاړه نګدي؟ د چارو شنونکی محب شریف.
طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې موږ جګړه ودروله نه ناټو نه امریکا نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي.
نړیوالو رسنیو ته هم کتنه لرو که تر پایه راسره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي سي. طالبانو تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه رد کړې وه چې وایي د روژې میاشتې پر مهال د اوربند اوسي. طالبانو همدارز د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ملالۍ بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
د ناتو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان د سولې اړوند ویلي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ناتو په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي لامل دي. د ناتو د دیرشو غړیو هیوادونو اعلامیه څرګندوي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان دریځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دی. ناتو سازمان ته د امریکا سفیر کی بیل هچسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، امریکا او د ناتو متحدان له افغانستان سره ژمن پاتې کیږي. دې د ناتو د شورا ویډیوي غونډه ټویټ کړې ده. میرمن هچسن په دې ویډیو کې وایي، موږ او متحدان مو په تیرو اتلسو کلونو کې له افغانانو سره یو ځای ولاړ وو، او اوژه په اوژه مو له افغان دفاعي ځواکونو سره د امنیت او سولې لپاره کار کړی. هیڅکله دومره سولې ته نه وو نږدې لکه اوس چې یو. اوس وخت را رسېدلی چې ټول لوري له دې فرصته استفاده وکړي. موږ او متحدان مو په ګډه پر افغان سیاسي مشرانو غږ کوو چې خپل اختلافات یوې خواته کړي، ټول شموله حکومت رامنځته کړي، او واوري چې خلک یې سوله غواړي. دله طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته زمینه برابره کړي. میرمن هچسن له طالبانو وغوښتل چې پر خپله ژمنه عمل وکړي چې ډاډ ترلاسه سي ترهګر هیڅکله د افغانستان پر خاوره خوندي ځای نسي درلودای. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون پر اساس دا ډله ژمنه ده چې تاوتریخوالی کم کړي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو ویلي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې بریدونه لا پسې زیات کړي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 28مه نیټه د ولسمشر غني د اوربند وړاندیز رد کړ، او وی ویل چې دا وړاندیز منطقي نه ګڼي ځکه د سولې پر بهیر اختلافات لا نه دي حل سوي. ناتو په خپل اعلامیه کې همدارز ویلي چې د زندانیانو د راخوشي کېدو بهیر باید چټک سي چې اوربند ته شرایط برابر سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9مه نیټه د لاسلیک شوي موافقې له مخې ټاکل سوی وه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10مه پیل سي. د دې موافقې له مخې امریکا ویلي چې د افغان حکومت له زندانه به د 5000 طالبانو په راخوشي کولو کې همکاري کوي، او په بدل کې به یې طالبان له دې ډلې سره بندي 1000 حکومتي کارکوونکي راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې چې د مارچ میاشتې په 11مه خپور سو، د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال راخوشي سي. په فرمان کې راغلي که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، په هرو دوو اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان خوشي کوي چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشي سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا تر اوسه د 1500 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت شورا په وینا راخوشي سوی طالبانو لوړه کړي، او په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر ژمنه کړي چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته نه ځي.
بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر دا مهاله 1550 طالب زندانیان آزاد کړي. په ورته وخت کې طالبانو هم د افغان حکومت شپېده بندیان له بند آزاد کړي چې د افغان حکومت په وینا یوازې 19 افغان پوځیان دي. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان له مخې چې د تیر لمریز کال د کپ په 3مه نیټې د 1500 طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه ورکړی و، تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو نوی ټویټ کې د تازه بندیانو د خوشکېدو خبر ورکړی. دغه شورا په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغان حکومت تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد کړی دي. د دې ټویټ په حواله آزاد شوی زندانیان د هغوی سن، روغتیايي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره د کورونا سره د هی مبارزې او د سولې پروسې د پرمختګ په نیت خوشی شوی دی. په دې ټویټ کې دا هم ویل شوی چې دا لړۍ به د هیواد په کچه دوام مومي، څو د ولسمشر له فرمان سره سم تر 1500 پورې طالب بندیان لبن څخه آزاد شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې طالبانو هم د افغان حکومت 60 تنه بندیان آزاد کړي دي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ټول خوش شوی بندیان د افغان حکومت کسان دي. هغه څه چې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا اساس او بل وی ویل چې د طالبانو لوري په آزاد شوی بندیانو کې یوازې 19 کسان افغان پوځیان دي، او پاتې نور ملکي او د دولت مامورین دي. د افغان حکومت لوري د بندیانو د خوش کېدو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړي. هغه څه چې بیا طالبانو یې په اړه د رد ځواب ورکړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر د دې غوښتنې په ځواب کې د دوه هېوادو موافقې پر بشپړ تطبیق ټینګار کړی، او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د وبا په حالاتو کې د طالب بندیانو ژوند په خطر کې اچولی. شاهین ویلي په دې صورت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو طرفونو ترمنځ ترمنځ د اوربند او بندیانو په اړه د نظر اختلاف په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکي محب شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې موضوع ته داسې اشاره کوي.
ما عقیده دا ده چې طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې موږ جګړه ودروله، نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي. یوه مثاله افغان حکومت ته چې زه څومره ګورم، افغان حکومت ته یوازې د دې چې د سولې په ارتباط باندې زیات فکر وکړي، زما په نظر باندې افغان حکومت غواړي چې مسله ځانمنه کړي او په دې شکل باندې هغه هوکړلیک چې تر اوسه پورې وجود لري په یو ډول نه په یو ډول باندې که چیرې د دوی د خواستې او د دوی د غوښتنې سره سم عملي کېږي خوښو ته ښه، که عملي کېږي نه پرېږده چې ځانمن شي او په دې شکل باندې دغه څه چې هوکړه پېښوي لرې کړی شي.
ښاغلی شریف، د سولې او افغان وژنې لړۍ د درېدو لپاره باید دواړه طرفونه له خپل ځان څخه نرمښت وښيي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یوه نره والا موضوع دا نره روختیه چارواکو او شرکتونو خلکو تا دا زید افونی موادو دا سکلو پرولانده خبرداره ورکرده. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د انسان په دننه کې د ضد افونی د اغېز په اړه څرګندونې وکړې. ډونالډ ټرمپ وروسته خبریالانو ته وویل چې ده دا خبره د یو طنز په توګه کړې. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ضد افونی موادو جوړونکي مخکښ شرکت ریکټ بینکیزر د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افواهاتو او وروستیو اټکلونو په اړه مسؤلیت لري چې ووایي ضد افونی د ویروس د درملنې په توګه نسي کارېدای. اعلامیه زیاتوي د نړۍ د روغتیایي او نظافت اړوند توکي جوړونکي مخکښ شرکت په توګه موږ باید روښانه کړو چې په هیڅ صورت باید زموږ له ضد افونی موادو څخه د انسان د بدن دننه استفاده ونسي. د جمعې په ورځ ټرمپ وویل د انسان د بدن دننه له ضد افونی موادو څخه د استفادې خبره په تنزیه توګه کړې وه. که وڅښل سي ضد افونی مواد ډیری وختونه زهرجن وي او په روښانه توګه ورباندې خبرداری لیکل سوی وي چې خلک باید دا کیمیاوي مواد ونه خوري. دا مسأله د کرونا ویروس په اړه د سپینې ماڼۍ د کاري قوې په غونډه کې راپورته سوه کله چې یوه حکومتي چارواکي یوه څېړنه یاده کړه چې وایي بلیچ د انسان د تنفس په مایاتو کې کرونا ویروس په چټکۍ سره وژني. یاد چارواکي زیاته کړه چې د لمر په وړانګو او ګرمۍ کې ویروس نور هم ضعیفه کېږي. له دې سره ټرمپ وویل چې په دې برخه کې نور تحقیق ته اړتیا ده، خو دا ډېر جالب معلومات دي. د ویل ضد افونی ویروس په یوه دقیقه کې له منځه وړي. آیا داسې څه کېدای سي چې د انسان بدن ته ضد افونی پچکاري سي؟ کله چې د کورنۍ چار وزارت یوه چارواکي ټرمپ ته وویل چې څېړونکي د دغه احتمال په اړه تحقیق نه کوي، ټرمپ وویل شاید نتیجه ورکړي او یا نه. خو د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ټرمپ خبریالانو ته وویل ما د طنز په توګه دا پوښتنه وکړه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو رئیس کیلی مکینانی په یوه بیان کې وویل ولسمشر په تکراري توګه ویلي چې امریکایان باید د کورونا ویروس د درملنې په اړه له ډاکترانو سره مشوره وکړي. د نړۍ پر کچه روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا ویروس درمل جوړ کړي. په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه انسانان په دې ویروس اخته سوي او تر 1,01,000 زیات په دې ویروس اخته کسان مړه سوي دي. په امریکا کې د دې ویروس 8,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او شاوخوا 50,000 کسان مړه شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غواګی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وای په تیرو درې میاشتو کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی. د اداره وای د 2000 میلادي کال په لومړۍ روبه کې 103 داسې پیښې سوي دي چې بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی، حال دا چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې دا ډول پیښې 113 وې. سالم احمد صالح راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل درې میاشتني راپور کې هغه پیښې یا واقعیات پرتله کړي چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو رسیدل اغیزمن کړي دي. اوچا وایي د 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 103 داسې پیښې سوي چې بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی، حال دا چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دا ډول پیښې 113 وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي یوازې 9 پیښې په تیره مارچ میاشت کې ثبت سوي چې د ادارې علت په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د محدودیتونو لګول شولې دي. په افغانستان کې د قرنطین او محدود محدودیتونو تر لګول کېدو وروسته د بشري مرستندوی ادارو د کارکونکو تګ راتګ هم اغیزمن شوی دی. په افغانستان کې ګڼ کسان چې ورځني کارونه کوي شکایت لري چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د حکومت لخوا هم کومه مرسته نه ده ورسره شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د درې میاشتنی راپور په حواله د 2020 کال په جنوري او فبروري میاشت کې هم هغې پیښې زیاتې وې چې د بشري مرستو د رسونې چارې ټکنۍ کړې وې. اوچای علت د مرستندوی ادارو په چارو کې د نورو لاسوهنه او په ځینو ولایتونو کې د درنو ورښتونو له کبله د لارو بندیدل بللی دي. په ځینو دغو پیښو کې ځینې نفوذ لرونکي کسان افغان او بهرني ځواکونه دخیل بلل سوي چې د بشري مرستو د رسونې د محدودېدو سبب سوي دي. تر دې مخکې هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د محلي چارواکو، زورواکو او نورو بانفوذه کړیو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو جوړولو راپورونه ورکول سوي دي. په افغانستان کې ورځ په ورځ په کورونا وایرس د نویو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکول کېږي او ولسي افغانان غوښتنه لري چې په دې کړکېچن وضعیت کې دي له دوی سره بشري مرستې زیاتې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
سکهل روزا په داسې وخت کې راځي چې نړۍ د کورونا وبا ځپلې او دا وایروس په چټکۍ خپریږي. د سعودي عربستان، مصر، ترکیه او عرب متحده اماراتو په شمول ګڼو هیوادونو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونه تړلي او چارواکو او دینی عالمانو له خلکو غوښتي چې تراوی او نور لمانځونه په کورونو کې ادا کړي څو د عبادت کوونکو ترمنځ د کورونا وایروس خپور نسی. د افغانستان د حج او اوقافو چارواکو که څه هم خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې تراوی او لمانځونه دې په کورونو کې ادا کړي، خو دا چې خلک جماعتونو ته ولاړ سي کنه په دې اړه یې پریکړه خلکو ته پرېښي. خو روغتیایي کارکوونکي او عام افغانان په دې اړه څه وایي؟ اجمل آن پرې راپور لري.
په روژه کې عموما په اسلامي هیوادونو کې په جوماتونو کې د تراوی او نور لمونځونو او د قران پاک د ختمونو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، خو سږنی روژه په داسې حال کې راځي چې په نړۍ کې د کرونا وبا خبره شوي. ګڼو اسلامي هیوادونو په ټولنه کې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جوماتونه او سپېڅلي ځایونه تړلي او له خلکو یې غوښتي چې لمونځونه او نور عبادتونه په کورونو کې وکړي او په عبادت ځایونو کې د ګڼه ګوڼه نه جوړوي. سعودي عربستان، مصر، ترکیه، متحده عربي امارات او ګڼو نورو هیوادونو په روژه کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جوماتونو کې راټولېدل منع کړي. افغان چارواکو بیا په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دوی څوک په جوماتونو کې له تراوی لمانځه نه منع کوي، خو سپارښتنه کوي چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د خبرونو رئیس او ویاند فضل محمد حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کچېرې بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جوماتونو کې لمونځ وکړي، باید د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې په پام کې ونیسي.
او بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي، د پتوا کې ځینې شرط راغلي دي چې د هغو شرطو په تطبیق او عملي کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي. چې له هغو څخه یو خو د روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې دي، هغه برسېره د ارشاد حج او اوقافو وزارت لارښوونه هم داده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ولاړ سي دوی دې د دستکشو، د ماسک په استفاده برسېره، د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جماعت ولاړ سي چې جماعت باید تعقیم سوی وي، د عفونی مواد استعمال سوی وي.
همدارنګه ښاغلي حسیني ټینګار وکړ چې د جماعت پر مهال باید خلک له یو بل څخه فاصله هم وساتي. خو یو شمېر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې که په کم شمېر خلک هم په جماعتونو کې راټول شي په ښارونو او کلو کې د کرونا ناروغۍ خپرېدل چټکولی شي. افغان ډاکټر بشیر احمد پرهر وایي خلکو ته ښه ده چې د تراوی لمونځونه په کورونو کې ادا کړي. د نوموړي په وینا په یو کلي کې په کرونا د یو کس ککړېدل چې ښایي نښې هم ونه لري د ټول کلي د ناروغېدو سبب کېدای شي. د ډاکټر بشیر پرهر په وینا متاسفانه د کرونا له کبله د مړینو فیصدي لوړه ده او په اسانۍ د دې ناروغۍ خپرېدو دا ناروغي نور هم خطرناکه کړي.
ټولو خطرناک شی دا د خپرېدل دي چې په ډیره چټکۍ سره د یو نه بل ته انتقالیږي، یعنی یو ناروغ موجودیت د یو کلی لپاره د یوې قرې لپاره کفایت کوي، خصوصا هغه خلک که ځانونه قرنطین نه کړي. دا چې د روژې مبارکه میاشت پره نو له ټولو خلکو مو دا غوښتنه ده چې تراوی په خپلو کورونو کې ترسره کړي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي وفا سهار ازادي راډیو ته وویل که چیرې د تراوی لمونځ په کور کې ادا کول د دې سبب کیږي چې د کرونا وایرس خپرېدل کم شي، نو خلکو ته پکار ده چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. نوموړی وویل
یو خبره زه خپلو درنو افغانانو ته کول غواړم، لکه څنګه چې کله سعودي اعلان وکړي چې اختر دی موږ د هغو په خوله اختر کوو، یا ووایي روژه ده، روژه وي زموږ، نو که هغه دا اعلان کوي چې مسجد ته منځ یو لمونځونه په کور کې وکړي، نو ولې موږ بیا نه کوو دا کار؟ په هر څه کې ضد نه وي پکار، وبا چې وي دا عامه وي.
د عنایت الله بهار په نوم د باجوړي یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل د کرونا وبا یو واقعیت دی او باید ومنل شي، او هماسې چې نور اسلامي نړۍ ورته تدابیر غوره کړي، افغانان هم باید غوره کړي.
څنګه چې د نورې نړۍ اسلامي هیوادوالو په کورونو کې د لمونځونو او تراویح کولو حکم کړی دی، نو باید چې زمونږ په افغانستان کې هم دغسې خلک وکړي او لمونځونه په کورونو کې وکړي، ځکه چې دا د مرګ او ژوند سوال دی. او یوازې که یو سړی و چې زه بیمار شوم او زه خیر زه که مړ شم او که پاتې شم څه مسله نه ده، خو د هر یو تن سره د خپلې کورنۍ او د خپل چاپېرچل د ژوند تړلی شوی دی، او دا باید چې جدي ونیسو.
د شفیع احمد زاخیل په نوم یو اوریدونکي ازادي راډیو ته وویل د حج او اوقاف وزارت د ځینو سختریزو افغانانو په خاطر په جومات کې د تراویح کولو یا نه کولو پرېکړه خلکو ته پرېښي.
دا چې خلک د ښارونو نه منې کوي یا حج اوقاف کله اعلان کوي، په دیم خلک د کفر ټاپې پی لګي. که داسې اعلان حج اوقاف وکړه چې منځونو ته مځئ، تراو ته مځئ، په جمع منځونه مه کوئ، جمعه ته مځئ، مطلق د کفر ټاپې پی لګي.
د حج اوقاف وزارت چارواکي وایي دوی جمعتونه د چا په مخ نه بندوي، خو له خلکو غواړي چې د کرونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي، د خپل ځان او نورو د ژوند د ژغورلو په خاطر د هغه عبادت چې په کورونو کې ترسره کیدل جواز لري، لکه تراویح لمونځ او د قرآن پاک ختمونه، په انفرادي توګه په کورونو کې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا وایرس خپرېدل په ځانګړې توګه هغه هیوادونو لپاره په یو لوی ناورین بدلېدای شي چې روغتیایي سیستمونه یې کمزوري دي، وسایل نه لري، او په یو وخت ډېرو ناروغانو ته د رسیدو ظرفیت پکې نشته. افغانستان د نړۍ یو له هغه څو هیوادونو دی چیرې چې د عامې روغتیا سیستم کمزوري او د وسایلو او فني کسانو له شدید کمی سره مخ دی. په بېلابېلو ولایتونو کې د روغتیایي چارواکو لخوا همدا اوس اندېښنه څرګنده شوې چې د کرونا د معایناتو لپاره کافي وسایل نه لري، د مصنوعي تنفس دستګاوې نشته چې د کرونا د شدیدو ناروغانو لپاره یې اړتیا ده، او همدارنګه د کرونا شدید ناروغان که زیات شي په روغتونونو او کلینیکونو کې ځای نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو ته سالم احمد صالح کتنه کړې.
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین د طالبانو لخوا د روژې پر مهال د ولسمشر غني د اوربند د پیشنهاد پر ردولو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې طالبانو پر دولتي ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړي، د حکومت د اوربند دغه پیشنهاد یې نامعقول بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې په ورځ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت چې جمعه پیل سوه، له دې افراطي ډلې غوښتنه وکړه څو خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. میل آنلاین خبرونې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین ټویټ ته اشاره کړې چې د پنځمې نه وخت یې پکې ویلي د کورونا له امله زرګونه بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دی. امریکا او طالبانو په خپلو کې د فبروري پر 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه چې له مخې باید د بین الافغاني مذاکرو تر پیل مخکې بندیان تبادله سي. هغه چاره چې تر اوسه بشپړه سوې نه ده، نه هم بین الافغاني خبرې پیل سوي دي. دا وروستی جنجال په داسل کې پیدا کیږي چې تیره اونۍ د وسلولو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو سرتیري په افغانستان کې ووژل سول. د خبرونې په لیکنه دا تازه حملې تر ډیره پلری پرتو سیمو او کوچنیو شارګوټو کې سوي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې طالبانو په لویو شارونو کې د حملو د نه کولو ژمنه کړې ده. د میل آنلاین په لیکنه ولسمشر غني له کلونو راهیسې له طالبانو پر اوربند د سلاکېدو غوښتنه کوي، خو دې ډلې تل دا وړاندیز رد کړی دی. د بریتانیا بلې خپرونې ایشین لایټ انټرنیشنل ته هم دا موضوع مهمه ښکاره سوي. او په پرونی غنی کې پدې اړه د ولسمشر غنی له قوله لیکي چې د اوربند پیشنهاد پر مهال ویلي ل طالبانو د افغانانو او حکومت غشتنه داد څو په دې حساس وضعیت کې چې په ټول هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی د روژې مبارک میاشتې درناوی وکړي او د اوربند ژغته لبای کوي. د سولې د پروسې په وړاندې یو خنډ د بندیانو ټکنۍ سوې تبادله بلل کیږي چې په پم کې د حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړي. ایشین لایت انټرنیشنل زیاتوي حکومت د 1,500 طالب بندیانو له خوشی کولو سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون جمعه اعلان وکړ چې د خوشی سویو طالب بندیانو شمیر 1,550 ته رسیږي او په بدل کې طالبانو 60 تنه بندیان خوشی کړي دي. خبرونې د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هغو 1,500 بندیانو کې چې طالبان خوشی کېدل غواړي 15 تنه په کابل کې په لویو حملو کې دخیل کسان دي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دې تاوتریخوالی کم کړي. مارک اسپر د جمعې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجې د حل په هدف خپله طرحه نن بشپړوي. د دې ټیم غړي رجب علي دانش پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې نامنۍ او د اقتصادي وضعیت او کورونا وایرس اړوند اندېښنو د رفع کولو په خاطر پریکړه سوې چې دواړه ټیمونه همکاري وکړي. تاکل سوی ده چې د هندوستان له دریو ښارونو څخه شاوخوا 101 افغانان خپل هیواد ته راستانه سي. دا وروسته له هغې کیږي چې ګڼ شمېر افغانان د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاتې دي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانان د هندوستان له دریو ښارونو څخه افغانستان ته لېږدول کیږي چې ډېری یې محصلین دي. بریتانیا وایي د ایران له خوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکیو لیږل اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې ده. او د نړۍ مشرانو د کرونا وایرس د معایناتو درملنې او واکسینونو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. د کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ سو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دغه غونډه کې ګډون نه کړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر له هغو مشرانو څخه و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ. اوس هم 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوډي اچار چې یو بل پس خبريږي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راس پړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو راپولم.
چشمان دے محبوبا گل انار دی توبہ توبہ گل دے پزل فو گل دے پزل فو تم تنا تم نا تم تم
خدا هنرمنو دوستانو، د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده، او خلک د پسرلي په موسم کې ګلان د خپلو کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي. او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي، نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کیدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
گلان خو ټول خلک یې ساتي، والا د ګلانو شوقیان خو ټول خلک دي، خو ډېر زه ډېر شوقی یم او ګلان ساتم. د خپل ویلی کې ډېر رقم رقم ګلان لرم. دا د ما شخصي نظر ده، ټولو ته چې چاپېریال خپل ښه وساتي، ښکلي ګلان وساتي، او دا به مثبت اغېز د دوی په ژوند باندې وکړي، د دوی په فکر باندې به وکړي. موږ خو یې ساتو، بس خیال یې ساتو. والا په قرنطین کې خو بس په همدغه کارونو ځان مصروفه ساتلی، کله ګلانو ته شو، کله باغچې ته شو، او ناست یو قرنطین کې همدغه ګلانو نه او د چاپېریال نه وروره لذت وړو. ډېر خوشحاله یي.
بالکل بالکل، د مونږ پام ورسره په بله ده. ډېر خوشحاله یي. بس د کورونې مرونې نه زیاتې سخت په تنګ یي، دغه ګلانو ته لږ خوشحاله یي.
په اروپا، امریکا او بعضې آسیایي ملکونو کې لکه جاپان، سنګاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې د ګلان روزنه هم زده کړه.
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دي. په خپل باغچه کې ګلان دي چې دغو ګلانو روزنه کوم، پالنه کوم، هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره، خصوصا د انسان لپاره چې روح ورسره تازه وي، او دا زما یوه انرژي ده چې زه په دې کار کې د انرژي اخلم. د ګلان نه نو د ګلانو پالنه کوم، او ګلان ځانګړي خوند لري، او د هغه حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر دی، او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهېږم. نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی دی. بوختیا مې په دې زیاته ده.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیما وایي چې د ګلانو کرل یې ډېر خوښ دي، خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپله ګلان نه ساتم، خو کور کې مسته ده، ځکه زور د دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان نو ټولې ساتنه کوي. ماسې ورسره کور کې لرو، هغه ویلې کې لرو، نو زه خپله نه ساتم. شخصا خپله سې زور ساتنه وکړم، ګلان لرم هغه خپله نه ساتم. که وخت راسره نه وي، زه ورځې زه کور کې نه یم، شپې سرسم نو شپې وخت نه وي د ګلانو ساتلو، هغې لپاره یې زه نه لرم.
بله خوا، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله روفي د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه دلایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سمه پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده، بلکې انسان ته روحي او ذهني ارامتیا هم بخښي، او د چاپېریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی، او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي. چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي، د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نه شي تولیدولی. خو زموږ په هېواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هېوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري، ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هېوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بېله شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبو کوي، نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی. ځینې خلک ګل ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز روفي په مسؤولو کسانو هم غږ کوي ترڅو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښت لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، ترڅو په خپل چاپېریال کې ګلان وکري، او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یو ګل پلورنځي ته ورغلی دی او هلته یې د ګلانو له پلورونکي سره مرکه کړې ده. چاورېدو ته ستاسې پام را اړوو.
محمد جمعه دلته تاسو ګل پروشان یا ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ لکوم ځای راوړی؟
موږ دا ګلان اخنه راوړو. یو څه خو دلته غزنی کې تربیه کیږي، نور له شمالی نه راوړو، له کابل راوړو، له کندهار راوړو. دلته ډېر ګلان چې خرڅي، دغه هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، کندل خرڅیږي، ستشه جریبان خرڅیږي، نور دا شبوخه خرڅیږي، د تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یو دغه میخک په نامه دی، یو رقم ګلان سورنګ دی، دغه خرڅیږي، کندل خرڅیږي، نور رات کرانی ده، انار ده، مالټا ده، لیمو ده، دغه شین خرڅیږي.
نو ګټه کوي کی نه کوي؟
ولا څه کله ګټه نه لري، څه کله بخي ګټه نست. په دوی چې کرنتی ده، مال جگ ده، کرایه جگ ده، اوس یو کرایه یو نفر کابل ته سو 500 شپږ سوه افغانۍ د یو نفر کرایه ده. نو غوځای ګل بخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو ذوق څه ورته، څه ډول ګلان دی زیات خوښي، زیړ خوښي، سور خوښي، څه ډول
ذوق د هر سړي مختلف ذوقونه دي. بعضي د سور ګل خوښي، بعضي سپین خوښي، بعضي د زیړ ګلان خرڅي خوښي. نو هر سړی خپل ذوق لري، دغه څوک نشي ویلی چې دا ښه خرڅي، دغه بد خرڅي.
د غزنی هغه کوم ګلان دي چې ډېر مشهور دي؟ شبوی کې یا
مشهور دغه مرسل دی، ګلاب دی، هغه دی، اتری دی، کندل دی، دغه شی دی.
داسې ګلان نشته چې خلک د دوایانو لپاره اخلي که یوازې د شوق لپاره، د بوی لپاره؟
لپاره اغسته یو هغه دی، د هغه په نامه دی الویرا پرادایس ورته وایي، هغه دی دوا لپاره خلک اخلي.
مثلا دوی د څه ډول دوایان لپاره اخلي؟
هغه دغه جلد لپاره، لکه لپاره، دغه شیان لپاره اخلي.
دغه اکثره داسې مثلا جوړه یو لکه انجلۍ راځي، داسې د مینې ګلان اخلي که نه اخلي؟
و دغه خوسته دغه بوس یو جلای راس یا یو الک ور سره راس، یا خوسته وای الک وای ز دغه خو کوم جلای وای دغه خو کوم غه ور سره خپل زاو خو خي
ستا زو کل چیش سره دی؟
ما زاو ټول دغه خم مارسل سره، لیلی مجنون سره، دغه زاو کوم.
لیلی مجنون دی ولی خوشی جغه خوشکانه دی،
دغه دغه ګله ماشکانه ده. و دغه د اوس بدر خکاره کوم تراس تراسه چې هغه لیلی مجنون ده، لیلی مجنون خپل خایسته او چې ګلې خایسته ده، پوه شوې؟ او دا هغه کندل دوروره خایسته بوی لګي، د شپې دغه بوی کوي، د ورځې بوی نه کوي. مازدیګر چې شي د بوی اکسیجن خطا کوي، ته سار ته او بجه اتو بجو پرې.
څومره مثلا څومره نمونې ګلان دي له تاسو سره په ده؟
موږ سره داسې بوله چې لس 15 رقمه ګلان شته
په غزنی کې. له نورو ګلخانو سره بیا دغه لس 15 دي، کله بیا بیل بیلم
ستا بیل بیلم ستا ور هغه متفق تا ګلان دي. اوس خلک اوسه کل ایران باندې موږ ایران نه ګل غواړو، ډېر ځایونه ګلان راځي چې د لار باندې دي، اوس پرواز نشته. موږ پروسه ایران نه هم دلته ګلان غوښتي.
مننه. خیر،
مننه تاسو آزادي رادیو سره.
قدرمنو دوستانو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. مننه چې آزادي رادیو اوري.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوڑه اچار
جوڑه اون که ننگیار ناشنا
خواگو آوریدن کو سلام خدای مولا کرونا و ساتا دومره په تیزی خوریږي او خلک نیسی چې سړی حیران پاتې شي لکه د مالیه ټولولو مامورین هیڅ څوک نه ترې پاتې کیږي د خبرونه په پیل کې مو د یو سوالګر له تیښتې خبره وو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حاجی صاحب لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی دا پرونی د زړه پرشن وشو وینه ورته پکار ده ټول پیسې را سره خلاص شوی کده یو څو ډالر مرسته را سره وکي ډیره می را باندې بودی وی
څه کار کوي
حاجی صاحب ماسلیم
په کوم پانځی کې
په انجینری کې
کوم مضمونونه لولې
حاجی صاحب ته خو سم امتحان را ناخلی نو وخت کیږي کې یو څو ډالر راکې چې وینه په واخلم
چې دا سدانو درځه چې روختون ته لاړ شو هلته بل ډاکټر پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده درته وابه اخلم درځه
حاجی صاحب دا څه وایي ته به ولې په عذابوم پیسې راکه زه یې پخپله ورته اخلم
نه نه دا څه په عذابېدل دي د ثواب کار دی باید ځان په عذاب کړو
نه نه صاحب ته مزه خیر یوسی
نه نه حتمان درسره ځم که لاړ نه شم هیڅ آرامه کیدای نه شم
تا په څه بلا واوښتم اوس مې د خدای پرده وکي
څه چورت وهې انجینیر صاحب
سیجی صاحب ناوخته شوه ما ویل چې اوس به مې دادی څالوي
ځانو چې ځو چې ناوخته نه شي
راځه جی صاحب خو که زما منې د تا تلو ته حاجت نشته
نه نه باید لاړ شم
چې داسې ده نو زه به لږ چټک لاړ شم او په ادي به مې زیری وکړم ته کرار راځه
نه زه هم په منډه در سره ځم چې زور ور ورسیږو خدای مکړه چې حال یې خراب شوی نه وي
حاجي صاحب خو داسې ووایه چې پیسې نه درکوم نو دا شرموي مې ولې
نه نه په دې کې څه شرم دی له بېوزلو سره مرسته کول خو ثواب لري ډېر په خوشحالۍ در سره ځم
دومره شلی انسان دی چې په ژوند کې مې نه ولیدلی چې ترې ونه تختم بل ډول ترې نه خلاصېږم
چېرته وخوځېدې
حاجي صاحب ژوندی دی دادې وینه اخیستلو نه مخکې دې زما وینه وچه کړه زه به مخه دې خا
زه یې واورې چې په درې کونجه میز کې څه خبرې دي قدرمن اوریدونکو سلام نن مو بیا دې ګوړې اچار دې پیاوی په سټوډیو کې د تیو درې کونجه میز جوړ کړی دی او دغه درې کونجه میز ته مو میلمانه را بللې دي هر یو اغلی تورپیکی سمبوسا د موډ فیشن او کورنۍ جګړو ماهر او خاغلی تلکشا تلک صاحب د سیاسي اقتصادي معرف روغتیا ادب او هنر ټولنیزو او فردي چارو کارپو اوریدین کې کولای شي په 00000420 نمبر زنګ ووهي او پوښتنه وکړي
الو الو
اورم اورم پوښتنه وکړي
الو اوري
او اورو پوښتنه وکړي
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرېږه داسې ښه ورته وایي له یاده مې ووتو
پوښو پوښتنه مو وکړئ
څنګه
اورو پوښتنه مو وکړئ څه پوښتنه لرئ وخت کم دی
ښه ښه زه خپل سلامونه احترامات او ښې هیلې تورپیکې سموسې او تلکشا تلک صاحب ته وړاندې کوم همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګوړې اچار خپرونې ټولو هغو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې که واړه دي که زاړه وړاندې کوم
وروره پوښتنه مو وکړئ چې وخت کم دی
بلې اورې
هو هو اورو پوښتنه مو وکړئ
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې
هو اورو
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دېګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه غوړی وویشي نو ښه به وي، ځکه چې وړه غوړی نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي. په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به ځواب درکړي. سمبوسه جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ، پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر بیا نومه وروره، ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یا دې چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلی دی، هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې. اوس چې اوړه د مخ له پوډورو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډورو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي هم هغه له سړي سره ښه ښکارېږي.
سمبوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړې وه. یو خو نه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یمه، ادب معاشرت مراد کوه.
لوړو څوکیو ته سړی داسې هم رسېدلی شي.
هر وخت به چې سمد د خوشحالۍ په کوم محفل کې ولیدم نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمنۍ، د ژوند قیمتي شېبې عباس تېروې، د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم. ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلوده او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکیو ته ورسوي. خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنې د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګولې خښوي. مثلا صاحب نامه خدا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتمن ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکه مو خلکو ډېره خوښه کړې ده، نه پوهېږم چې تاسو د څه په اړه غږېدلي یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړی. صاحب کولای شم چې د موبایل نمبر مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسېږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تېر کړ او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده نو زه به یې ضرور خبرولم او راته ویل به یې چې دغه دی ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوي وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږي، اوس هم سری وخت دی، لږ غور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه وکړه، زه خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم. په ټولو لویو او وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره عام تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتر یا اداري ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونه شم کړی. زمونږ د ریاست، او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوسټ د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي، او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړوونکو پوره باور درلوده چې رئیسان به یې حتمان لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګر بګر زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان راپېژانده نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی.
دغه خبرونه
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو صادق سپینغر، ستاره امینی، یاسمین حکمت او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.